السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی ز صفی الله استانګزایم او د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان سره د افغانانو تګ راتګ زیات شوی دی. دغه ادارې نن په یو راپور کې ویلي د روان میلادي کال له اپریل تر می میاشتې پورې د مخکینۍ میاشتې پرتله افغانستان ته له ایرانه د افغانانو تګ له 8491 څخه 9200 تا زیات شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له افغانستانه ایران ته هم د کسانو تک په دې موده کې له 15 څخه 23000 ته زیات شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبر ورکوي چې له افغانستانه پاکستان ته هم له اپریل تر می پورې د ور روانو کسانو شمیر له 2800 څخه 3300 ته زیات شوی، خو له پاکستانه د ستنیدونکو کسانو د شمیر په بابت څه نه دی ویلي. زیات افغانان د کار روزګار په نیت له افغانستانه وځي چې ګاڼې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو په نیت لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته ځانونه رسوي. په کابل کې د جاپان سفارت وایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. سفارت وایي جاپان په تیرو شلو کلو کې د دې کلتوري لرغونې شتمنۍ ملاتړ کړی چې یونیسکو یې هم د ملاتړ هڅه کوي. د سفارت په ټویټر کې له پرونی د خبر سره عکسونه هم خپاره شوي چې سفیر د بودا مجسمه او ورته څیرمه تاریخي ساحې له نږدې ګوري. سفارت لیکلي دغه کلتوري میراث د بامیان اوسیدونکو ته یوه شتمني ده. طالبانو په خپله تیره دوره کې د دوی د نظام تر سقوط مخکې د 2001 کال په مارچ کې د بودا مجسمې په چاودنې سره تخریب کړې. د جاپان سفارت د 2001 کال په فبروري کې د یونیسکو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې جاپان د بامیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره د 3,800,000 امریکایي ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په خوانی مرستیال توبی لینزر د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. هغه نن یکشنبه د ویسا په اړه د یوې ویډیو له بیا ټویټ کولو سره لیکلي د لوی اختر د ویسا د خوشی کولو لپاره بهترین وخت و. د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مسؤول متی الله ویسا د مارچ پر 8 په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. د افغانستان یو سکوهون کی لوبغاړي قیس خادمی تیر شپه خپل بشناوی سیال مات کړ او د اروپا د اتلولۍ کمربندی ترلاسه کړ. قیس خادمی چې په انګلستان کې ژوند کوي تیر شپه د انګلستان د لوبغاړي بن نورمان په وړاندې د لوبې ډګر ته ووت او په دریم راوند کې بن نورمان ناک اوت کړ. په دې سره قیس خادمی د آی بی او د سازمان د اروپا د اتلولۍ کمربند خپل کړ. د لوبو له میدانه یو بل خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ نن د بنگلادیش لپاره خپل سکواډ اعلان کړی دی. په دغه د بنگلادیش په وړاندې په لوبو کې د افغانستان کپتان حشمت الله شهیدی دی او ورسره د افغانستان ګڼ نور مجرب لوبغاړي هم په دغه سکواډ کې اخیستل شوي دي چې تر ټولو مهم یې راشد خان دی. البته په شلاوریزو سیالیو کې بیا 14 کسیزې لوبډلې مشري د راشد خان په غاړه ده. ورسره رحمان الله ګربز، شهزاد محمدي، حضرت الله زازای، ابراهیم زادران، محمد نبی، نجیب الله زادران، صدیق اتل، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومند، فرید ملک، نور احمد او مجیب رحمان نورپاتی لوبغاړي دي. او پرون ناوخته د بخارست لپاره د روسیې د سفارت سلويخت ډیپلوماټان او کارکونکو له رومانیا ووتل. دا اقدام داسې وخت شو چې د رومانیا حکومت د جون پر 8 امر کړی و موسکو د پر رومانیا کې خپل حضور کم کړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلی و په بخارست کې د موسکو استازولي په موسکو کې د بخارست له استازولي سره په انډول کې برابر وي. د دې امر لمخې موسکو اړ شو چې خپل یو 50 بستونه کم کړي، خو ځینې بستونه لمخې خالي و. په دې معنی چې باید د 11 ډیپلوماټانو په ګډون د سلويخت کسان له بخارست وتلي وای. لکه چې موسکو د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړ، د اروپایي ټولنې او ناتو ګڼو غړو هیوادو د روسیې بهرني ماموریتونه محدود کړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې ولولئ. ورته شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن د افغان جنو د زده کړو لپاره یو ملي کمپاین پیلېږي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، غوښتنه هم دا داسې او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دې ته باید احترام وشي.
د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس څرګندونې چې ویلي دي په افغانستان کې القاعده نشته، د حقایقو د درک په معنا بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې اړه ویلي:
اوس د امریکا هم مسؤلیت جوړیږي چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي.
او له اوکراین او روسیه دا چې روسي ځواکونه تیر شپه د اوکراین د پلازمینې پر بیلابیلو برخو د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې. اخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی خبرداری ورکړی چې روسیه ښایي د زاپروژیا په لوی اټومي بټۍ کې یوې لویې چاودنې ته ځان چمتو کړي.
یو جدي ګواښ موجود دی، ځکه روسیا په تخنیکي لحاظ دې ته چمتو شوې چې په زاپوریجیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
تمه ده چې نن د افغان جنو د زده کړو لپاره ملي کمپاین پیل شي. دا کمپاین چې د ډېر شمېر سیاسي، ټولنیزو او مدني فعالانو له لارې ترسره کېږي، هدف یې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونو بیا پرانیسته ده. اخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې له افغانستانه د باندې فعالیت کوي، د ملګرو ملتونو په ګډون له ټولو نړیوالو بنسټو غواړي چې د دغه کمپاین ملاتړ وکړي. جزئیات له امید ظهیر مل اورو.
داسې مهال چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 605 ورځې وشوي او تر خوا 191 ورځې کېږي چې دوی د نجونو پوهنتونونه هم تړلي، هخوا په یو تازه ګام کې نن د افغان جنو د زده کړو د بیا پیل لپاره ملي کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې سلګونه سیاسیون، ټولنیز او مدني فعالان او نور برخه لري، او نن د افغانستان په وخت د ماښام 9:30 رسمن پرانیستل کېږي. د دې کمپاین د رسنیزې کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د کمپاین هدف دا دی چې نجونو ته بیرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیت. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده چې حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دې ته باید احترام وشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري، وایي دوی له دې کمپاین ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو ټول ملاتړي بنسټونه یې حمایت ته رابولي. د کمی سرویان شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل:
موجوده حکیمت د بشري حقوقو، دینی ارزښتونو او ټولو نړیوالو ارزښتونو خلاف د خزو او نجونو د زده کړو پوره د محدودیت وزک. د دې محدودیت د لری کولو په موخه په لوړ شمیر سره مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو یو منظم کمپاین پلار اچول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې کمپاین ملاتړ کوي او ټول نړیوال بنسټونه او میکانیزمونه په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو اړوند د بشري حقونو نهادونه د دې کمپاین ملاتړ ته رابولي. همدارنګه له هېواده بهر او دننه د ټولو مدني فعالانو او بنسټونو غواړو تر څو له دې کمپاین سره همغږي شي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پر طالب چارواکو هم غږ کوي چې نور د نجونو او ښځو د بشري حقونو له نقض لاس واخلي او ښوونځي او پوهنتونونه یې پرانیسي. په ورته وخت کې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي او هغه محصلین چې طالبانو یې ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو مخه نیولې، ښوونځیو او پوهنتونونو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. په غزنی کې د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي:
زده کړې ډېرې مهمې دي، ځکه کولی سي که ډاکټره سي بیا بلجي ته هم خدمت کولی سي، نورو ښځو ته هم خدمت کولی سي. یعنې زیاتره ښځو زده کړې ډېرې مهمې.
د پوهنتون یوه محصله مرینا د افغان نجونو او ښځو د زده کړو لپاره د ملي کمپاین له پیل هرکلی کوي او زیاتوي:
د دې لپاره چې دا مثبته پایله لري موږ ډېر امیدواره یو، که څه هم چې هر وار موږ ناهیلي شوي یو، د دې لپاره موږ ډېر امیدواره ان شاء الله چې دا ور یو مثبته پایله ورکو او د موږ هر خوینده خورو چې کوم زحمتونه یې سره په کور په اوسني نظام کې په کور کې نول شوې دي، هغه د پانتونو د مکتب دروازې نه ګرځول شوې دي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. د دې وړاندې بیا طالب چارواکو د نجونو د تعلیم په اړه بیا لا بیل څرګندونې کړې چې ډېر کله له سختو غبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ما شام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ما شام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس سرګندونی چې ویلي دی په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بللی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د شنبې په ورځ الجزیره تلویزیون سره یوې لنډې مرکه کې د دغې یادونې ترڅنګ ویلي دوی دې خبرې ته ژمن دي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. طالب چارواکي داسې مال دا ادعا کوي چې تیر کال د اګست په لومړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ د دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمان الزوایری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی دی. جزئیات له امید ظهیر مالاورو.
د جون په دیرشمه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن څرګندونو ته چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د نشتون په اړه کړي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د حقایقو د درک نوم ورکړی. جمهور رئیس بایدن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د هغه په پریکړې سخت نیوکه کړې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو، ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس امیر خان متقی له الجزیره تلویزیون سره خپله لنډه مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او دوی په تیرو دوو کلونو کې دا ادعا ثابته کړې ده.
اوس د امریکا هم مسؤلیت جوړېږي چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي، یو باثبات افغانستان، یو په خپلو پښو ولاړ افغانستان، یو د ښه اقتصاد درلودونکی افغانستان. دا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د سیمې په ګټه ده، هم د ټولې نړۍ په ګټه ده.
خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په پنځمه په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري. په راپور کې ویل شوي وو داسې شواهد شته چې القاعده خپل عملیاتي ظرفیت بیا پیاوړی کوي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. تر خو تیر کال د اګست په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی دی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جمهور رئیس بایدن نوې څرګندونې د دې راپور د رد په معنا بولي. که څه هم ښاغلی متقی له الجزیره سره مرکه کې د امریکا متحده ایالاتو د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د جون په 9 نیټه د ظرفیتونو د ارزونې پروژې په خپل راپور کې ولیکل چې د 2020 کال د اګست میاشتې نږدې دوه کاله وروسته د طالبانو او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ترمنځ اړیکې یو کړکېچ ته رسېدلې دي. د یادونې ده چې د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیانو هم په زلونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي د القاعده ډلې د حضور په اړه د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې په خپلو ژمنو د طالبانو د عملي کولو ښکارندوی دی او دوی له امریکا غواړي د طالبانو سره تعاملات پیل کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع د چارو له شنونکي احمد سعیدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په واقعیت کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت څنګه دی او د ترهګرو ډلو او طالبانو ترمنځ کوم جریان افغانستان ته لوی ګواښ دی.
سیدی صاحب د القاعده په ګډون کې د ټولو ترهګرو سازمانونو او ډلو له بحث تیر شو، نو د اوس لپاره د افغانستان او د افغانانو په وړاندې څوک یو جدي ګواښ دی؟ آیا د طالبانو حکومت جدي ګواښ او محدودیتونه رامنځته کړي که ترهګرو ډلو؟
طالبان پاکستانی او طالبان افغانی او القاعده او نور دغه ټاکلې چې روسي ګلاب ته بل نوې وطنه نه بیان کړي، یعنې امیر یو ده او رهبر یې یو ده. اما اجازه ته ټول دوی یې بل زغاري و چې څو زه فکر کوم چې القاعده ژر تر ژره په دې وختو کې کوم حمله دنیا ته وکړي، شاید په دغه مدت کې دا کار وکړي، چون مرکزي نه دا رهبر اوس په ایران کې دی، نور دغه ټاکلې په افغانستان کې.
د طالبانو حکومت چارواکو د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس له څرګندونو هر کړلای کړی او ویلي دي چې دا څرګندونی د دوی حقانیت ثابتوي. نو که د افغانستان مسلې تر شو، د طالبانو حکومت د افغانانو او د افغانستان په وړاندې خپل اجمنی تر کومه عملی کړی دي او اوسنۍ شرایط د څه ښکارندوی کوي؟
احمد سیدی و د چارو شنونکی چې د امریکا د جمهور رئیس د سرګندونو په ارتباط خپل وروستی تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. روسي ځواکونو تېره شپه هم د اوکراین د پلازمېنې پر بېلابېلو برخو د بې پیلوټه الوتکو حمله کړې ده. دا تر څه کم دوو اونیو وروسته لومړی وار دی چې پر کیف بیا دا ډول حمله کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي خبرداری ورکړ چې روسیا ښایي د زاپروژیا په لوی اټومي بټۍ کې یوې لویې چاودنې ته ځان چمتو کړي. بلخوا روسیې هغه رسنۍ تړلې چې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګنی پرګویژن یې مشري کوله. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اوکراین د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې پر کیف د روسیې د تېرې شپې حمله د دشمن بله حمله بللې ده. غلی کلی چې دا مهال په دې حمله کې د احتمالي مرګ ژوبلې په باب معلومات په لاس کې نسته. روټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې په کیف کې نن سهار وختي پر ځای وخت 2 بجې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. وروسته په کیف کې د چرو د لویدو له کبله د یو ملکی کس د سطحي ټپې کېدو راپور ورکړل سو. د اوکراین د هوایي دفاع ځواکونو نن په ټلګرام کې لیکلي چې پر اوکراین 8 بی پیلوټ الوتکې او د کالیبر په نوم 3 کروز میزایل وشتل سوي وو چې ټول وشتل سوي او نابود کړای سوي دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د 46 وسلوالو شخړو راپور ورکړی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د سختو جګړو په ساحو کې د جګړې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نسی تاییدولی. یو ور بیا د دونیتسک سیمې پر لیمن، بخمود او مارین کشارونو د جګړو د تمرکز راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د اسپانیا له صدر اعظم پیدرو سانچز سره پرون شنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل د سی جی دی ګواښ استه چې روسیا شي د زاپوریژیا په نوم لوی اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
یو جدي ګواښ موجود دی ځکه روسیا په تخنیکی لحاظ دې ته چمتو شوي چې په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي چې دا کار به د اټومي وړانګو د خپرېدو سبب شي.
زیلینسکي تېره شپه په خپله ویډیویي وینا کې ویلي چې پرون یې په ریفنی اټومي بټۍ کې له امنیتي او د اټومي انرژي له چارواکو سره پر کلیدي مسایلو د خبرو لپاره وکتل. د اوکراین پوځ تر دې مخکې ادعا کړې وه چې روسیې په زاپوریژا اټومي بټۍ کې چې د اروپا په سطحه تر ټولو لوی اټومي تاسیسات ګڼل کېږي ماینونه ایښي دي. په بل راپور کې د رسنیو هغه ډله چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګینی پریګوژین یې کنټرولوي تړل سوې ده. دا ظاهرا د دې شتمن کس په وړاندې د هغه څه ځوابي اقدام ګڼل کېږي چې د جون پر 24 د هغه په رهبرۍ د روسیې په وړاندې لنډمهاله بغاوت ګڼل کېږي. د پریګوژین د ریافن په نوم د خبري ویبسایټ مشر یوفګینی زوباریف پرونه وخته د دلیل په باب د جزئیات لور کولو پرته د دې کمپنۍ د بندیدو اعلان وکړ. دغه ویب سایټ د پریګوجین د مطبوعاتي ډلې تر ټولو مخکښ رسنۍ ګڼل کېدله چې عموما پکې وطن پالنه پالل کېدله او د کرملین پلوی یې کوله. په دې ویب سایټ کې د یوفګینی پریګوجین مثبت فعالیتونه منعکس کېدل او د هغه پر سیالانو لکه د سینټ پیټرزبرګ پر والي الکساندر بیګلوف یې انتقادونه کول.
د پاکستان د بلوچستان د شیرانی زلې په دانا سر سیمه کې بیگان اپیژند وسلوالو د پولیسو پریویتانی او د اف سی ځواکونو پر پوستې راکټي برید کړی. د بلوچستان حکومت نن په یو بیان کې وویل چې په دې عمله کې د پولیسو درې غړي او د اف سی ځواکونو یو صاحب منصب وژل شوی. په دې اړه نور معلومات په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
بچا صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل چې دا د بلوچستان د نصر سیمه و خیبر پښتونخوا ته بالکل چیرمه ده او نن سهار د لمانځه وروسته د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا دلته دوه چیک پوسټ دي، یو د سرحدي عسکرو چیک پوسټ، یو د چارواکو وینا چې د پولیسو چیک پوسټ دی چې څنګه د خیبر پښتونخوا سره راینټر کیږي بلوچستان ته، دلته دا چیک پوسټونه دي. پر دې باندې د عمله سوی ده، برید سوی دی، او په نتیجه کې چې کوم د حکومت بلوچستان ویان دی بابر یوسفزي هغه بیان جاری کړی دی چې درې پولیس والا په دې کې مړه شوي دي او دغه ډول یو د سرحدي عسکرو یو کیپټن هم چې دی هغه په دې کې جل سوی دی. او بلخوا په دې اړه اوس څه ګړې لمخه د ډي ایچ او شیرانی سره خبره وکړه د ډاکټر دولت شاه صاحب سره، نو هغه راته وویل چې سیول استال روغ ته چې دی د یو کس مړې راوړې دي، هغه دی بیرته د هغه ځای څخه کوټ ته لېږدولې دي. او د دې پیش په ضد د پوینا چې په شیرانی کې احتجاج شروع شوی دی، لاره بنده شوی ده. نو د دې معلومات دا دي چې نور چې کوم زخمیان دي یا مړې دي هغه دوی تر اوسه وژوب ته نه دي راوړي، ځکه چې په شیرانی ضلع کې داسې غټ یا ښه هسپتال نشته. نو د ده په خبره چې دوی دلته په ژوب کې یو انګامي کیمپ ورته جوړ کړی دی چې دلته ټول ادویات ډاکټران راغوښتي دي او دوی په ژوب کې منتظر دي چې دغه زخمیان یا مړي چې دي هغه راورسیږي. خو د حکومت بلوچستان لخوا د درو پولیس والا او یو د سرحدي عسکر چې کیپټن دی وایي چې هغه په دې کې وژل شوی دی، دا تصدیق شوی دی. او پر دې پیښه باندې خپل د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده او دا ویلي دي چې په دې پیښه کې تورن کسان چې دي هغه د ژر تر ژره ونیول شي. او بل هلته د سیمې څخه چې کوم اطلاع راغلی ده، نو د پیښې وروسته په ګڼ شمېر کې سرحدي عسکر او نور امنیتي سرتیر چې دي هغه د پیښې ځای ته رسیدلي دي، هلته عملیات پیل کړي دي. تر اوسه داسې څه اطلاع نشته چې څوک یې نیولی وي یا کومه ډله په دې کې تورنه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم د کرکټ د یو لوی مینوال په رابطه باندې تاسو ته یو ریپورت خپور کو. د جهاد سنگین نومیږي او د کرکټ داسې مینوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست کې د سپورتي وسایلو یو سنتر جوړ کړی او هر کال پروژې کې د کرکټ رمضاني لیګ هم جوړوي. له ښاغلي سنگین سره زموږ همکار سنا کاکړ غږېدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بشمیره مینوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغالی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالۍ او د سپورتي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخه کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورتي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورتونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز د جوړولو انګیزه څه وه ښاغلي سنگین وویل.
هغه وخت به بیا زمونږ د سپورتي یعنی د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېره ستونزه وه چې نه به پیدا کېدله. مونږ به بلونه بوټونه داسې نور هاربال بوټونه دا به ټول مونږ ته پخور نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې رایې وړګې چې راوړل نو ډېر وخت به یې نیو. نو مونږ ډېر په ستونزو کې وې. ستونزې زما په ذهن کې وې چې بیا ما د سپورتي لوازمو کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د سپورتي لوازم ته ملاوېږي.
د یاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیک هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیک لس کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړي ولې دا لیک جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي د نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مسرت کې د دوی به هغه قسم ته اقدامات یې نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او په خپل ولایت کې به و. ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیک ترسره کړو ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې روژه مات خپل کور ته ځي. نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزو دا مشکلات ما ولیدل نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې مسمه سوي مینه وال زیات دي باید دلته هر کال د رمضان لیک ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز د کار کړی داسې څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا اته کلن به وي. بیا ویل یې چې افغانستان لباس درسره شته که نه. ما ورته وویل چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هېوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو. ویل یې چې نه چې زما د خپل افغانستان لباس نه دي د بل هېواد لباس زه نه پرتن کوم نه استعمالوم. نو ماته یې ډېر زیات خوند راکوو د خبره.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا ورکوي یو انسان ځوان او پیاوړی ساتي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سی.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د ازادي راډیو غږ ثبتونکو ماشینونو یا ټلیفونونو ته زنګ راووي او خپل غږونه پکې ثبت کړئ او پیغامونه مو ووایئ. له همدې ډلې ځینې پیغامونه اوس تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامی امارت باید کوشش وکي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کی ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې دی تعلیم بالا که ښځې اره کم مکتب پرېږدي دې خپل چاپېریال ورته جوړ کړي خپل نصاب دې ورته برابر کړي خو بالا چې په اره کم چې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي. ښځې دې هر څونه چې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده. د افغانستان سپسی ځنډیږي دا وخت ضایع کیږي دا بیا نه جبېره کیږي. دا د دوویشت میاشتې تېرې شوې ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینهوو په برخه کې باید په تعلیم کې ډېر کوشش وسي د ښځینه په برخه کې باید ډېر کوشش کې وسي. نو دا زما پیغام نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو غوږونو ته ورسوي دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنې درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لس زره افغانۍ، دولس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاري شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امانت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه کور محمد.
ستاسې پیغام